محمد شبریم دا سجرادو د دې سات په خبرونه کې مو هر کله کوم خبرونه د افغانستان په نوو ولایتونو کې د سختو بارانونو اټکل شوې ده چې تالند او برښنا به ورسره وي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت په خبرتیا کې ویلي دي چې په کونړ، ننګرهار، نورستان، لغمان، کاپیسا، لوګر، پکتیا، خوست او پکتیکا کې د دې بارانونو له امله د سیلونو د بهیدلو امکانات شته. د عینک مسو د کان له سیمې ترلاسه شوي 1430 لرغوني آثار به تر ارزونې وروسته ملي موزیم ته وسپارل شي. د طالبانو د اطلاعات و کلتور وزارت د دوشنبې په ورځ ویل چې دا آثار به د لرغون پیشندون کوله لوري پاک شي، ترمیم بشي او تر ثبت او تسجیل وروسته به ملي موزیم ته انتقال شي. د وزارت زیاته کړه چې په دې آثارو کې له خټو، ډبرو، فلزاتو، شیشې، هډوکو او لرګیو جوړ شوي توکي دي چې د کوشاني او ساساني دورو مسي سکې، کتیبې، جامونه، پیالې، څراغونه، د مسو د سپندونه، عقیق، لاجورد، آج، د هډوکو مرۍ او یو شمېر نور وسایل شامل دي. د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت په خبر پانه کې راغلي دي چې دا آثار تر 5000 کلونو ډیر لرغونی دي. په هرات کې د خطاطانو د ټولنې په همکارۍ د کوفي خط لومړی نندارتون د دوشنبې په ورځ پرانستل شو. په دې نندارتون کې د کوفي خط 5000 ډوله هنري آثار راغونډ شوي چې په ځانګړي ډول د لومړۍ هجري پیړۍ د هنر استازیتوب کوي. دا نندارتون به د پنجشنبې ورځې تر اخره د هرات ښار په علامه صلاح الدین سلجوقي تالار کې پرانستوي. د اوکراین ولسمشر د دوشنبې په ورځ وویل چې د اوکراین عسکر د هیواد په شمال ختیځ کې له بهرنیو کرایي جګړه مارانو سره په جګړه بوخت دي. د ولادیمیر زلنسکي په وینا دا جګړه ماران له بیلابیلو هیوادونو لکه پاکستان، چین او د افریقا له جنوب برخو ورغلي دي. د اوکراین ولسمشر تر دې مخکې هم مسکو تورن کړی وو چې د اوکراین پر ضد جګړه کې د چینایي جګړه مارانو ګمارنه کوي، خو پکین دا تورونه رد کړي دي. روټرز څرګندوي چې ښاغلی زلنسکي د اوکراین په شمال ختیځ کې په خارکیف کې د جګړې له کرښې څخه تر لیدو وروسته په ایکس کې ولیکل چې د دوی پوځان د چین، تاجکستان، ازبکستان، پاکستان او د افریقایي هیوادونو د کرایي جګړه مارانو راپورونه ورکوي چې دا کسان به بې ځوابه پاتې نشي. تمه ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ځانګړی استازی سټیف ویتکوف سبا یا بل سبا روسیې ته ولاړ شي او هلته له روسي چارواکو سره د اوکراین د جګړې د ختمېدو په تړاو خبرې وکړي. ډونالډ ټرمپ پرون خبریالانو ته وویل چې ویتکوف به د چهارشنبې یا پنجشنبې پر ورځ روسیې ته ولاړ شي. دا سفر په داسې وخت کې ترسره کیږي چې ښاغلی ټرمپ روسیې ته تر راتلونکي جمعې مهلت ورکړی دی چې داسې یو معامله وکړي چې ورسره د اوکراین درې نیم کلنه جګړه پای ته ورسیږي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف پرون وویل چې دوی تل دې ته خوشحالیږي چې ښاغلی ویتکوف په مسکو کې وویني. د امریکا ولسمشر ویل دي چې مسکو د اگست تر 8 مینیټې د اوکراین د جګړې په تړاو یو تړون ونکړي، بندیزونه به پرې ولګول شي او لوړې تعرفې به پرې وسه شي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري. او سلګونو افغانان له تاجکستان ایستل شوی دي. وړاندې په خبرونه کې جزئیات ترکو. دا به هم واوري چې په جولای کې په پاکستان کې امنیتي پیشي زیات شوی.
شلو نه زیات اپریشنونو کې تر اوسه پورې امنیت ته دوام ملاو نشو، ځکه چې فیصله سیاسي حکومتونو په ځای باندې زمنګ ملټری اسټابلیشمنت کړی دي.
په نړیوالو موضوعاتو کې مو هند ته د امریکا له خبرداري خبرو او د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ
په مجموع کې په ټول اروپا کې موږ وینو چې د فرهنګي فعالیتونو ساحه پراخ شوې دي، کار ډېر شوی دی.
په بهر کې د افغانانو د فرهنګي هلوځلو د پراخېدو علت څه دی؟ په یو راپور کې به یې وړاندې په خبرونه کې په تفصیل واوري. تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM وایي چې په تیرو څو باندې دوه اونیو کې نشتې 400 افغانان له تاجکستان افغانستان ته ستنه شوې دي. IOM په یو راپور کې څرګندوي چې د خلکو لویه برخه په زور له تاجکستان ایستل شوې دي. په تاجکستان کې میشتو یو شمېر کډوالو هم ازادي راډیو ته وویل چې لویر له خپل کورونو نشي وتلی چې پولیس افغانستان ته ونلی شي. جزئیات په دې راپور کې.
ورستن هغه چې د تاجکستان حکومت افغان کډوالو د نیولو او له دغه هوا د ایستلو بهیر پیل کړای، هلته میش یو شمیر افغان کډوال وایي چې دوی د نیول کېدو له ویرې حتی د لومړنیو توکو د اخیستلو لپاره هم له خپلو کورونو نسی وتلای. ځینو یې له ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنه څرګنده کړه چې که افغانستان ته ستانه سي له جدي ننګونو سره به مخ سي. له دې ډلې یوې افغاني کډوالې چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو سره یې د غږ بدلولو په شرط وویل:
موږ او نور کډوال ډېر ویریږو چې پولیس مو ونه نیسي او ومو نه شړي. موږ له خپلو کورونو هېڅ نه وځو. خدای دې نه کوي چې زموږ د کورنۍ کوم غړی ناروغه شي او موږ مجبوره شو چې له کوره ووځو او روغتون ته یوسو. په ډېرې سختۍ خپلې ورځې او شپې تېروو، لکه په زندان کې چې یو.
په تاجکستان کې یوې بلې افغاني ښځې چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، وی ویل چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو د محدودیتونو له امله خپل هېواد ته د ستنېدو په اړه سخت اندېښمنه ده.
موږ هم مثلا که افغانستان بریم د خطر هستیم. موږ کودکای خورده است اینجا خوب است.
که افغانستان ته ولاړ شم له خطر سره مخ کېږم. زما ماشومان کوچني دي. دلته ښه ده کولی شم بهر ولاړ شم، کار وکړم، تر څو هغوی ته یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړم، خو په افغانستان کې نشم کولی.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې د کډوالو نړیوال سازمان اعلان کړی چې د جولای 18 څخه د اګست تر 3 پورې شاوخوا 1,300 کسان د شیرخان بندر لارې له تاجکستان افغانستان ته ستانه سوي دي. دغه سازمان د دوشنبې په ورځ د اګست په 4 په خپل خبر کړي راپور کې زیاته کړي چې د دې خلکو 90% په زور ایستل سوي دي. د دې راپور له مخې په دې ستنیدونکو کې 90% نارینه، 80% ښځې او 14% د 50 کلونو کم عمره ماشومان دي. دغه راز په همدې موده کې شاوخوا 400 کسان تاجکستان ته تللي دي. د کډوالو نړیوال سازمان وایي چې له دې ډلې 50% د کار یا دندې له لاسه ورکولو له امله تاجکستان ته ننوتلي، 90% نور هیوادونو ته د سفر لپاره او 14% یې د خپلې کورنۍ لیدو ته ورغلي دي. له تاجکستانه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر وروسته له هغې چټک سوی چې د یو شمیر کډوالو په خبره د دغه هیواد امنیتي ځواکونو په شفاهي ډول دوی ته د تاجکستان د پرېښودو لپاره 15 ورځې وخت ورکړی و، هغه موده چې د جولای په 21 پای ته رسېدلې ده. له دې مخکې یو شمیر کډوالو چې له دغه هیواد ایستل سوي و او افغانستان ته ستانه کړل سوي، ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی د استوګنې د قانوني اسنادو لرلو سربیره نیول او له دغه هیواد ایستل سوي دي. په تاجکستان کې د افغانستان د سفارت چې لا هم د تیر جمهوری نظام د سفیر ظاهر اخبار لخوا مدیریت کیږي، د رسنیو وی مسؤل ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دوی د دې کډوالو د ایستلو د پروسې د درولو او د دوی د استوګنې د مودې د غځولو غوښتنه کړې، خو تر اوسه یې د تاجکستان د حکومت لخوا رسمي ځواب نه دی ترلاسه کړی. په تاجکستان کې د افغانستان د سفارت شمیرو له مخې شاوخوا 14,000 افغان کډوال په دغه هیواد کې سبسوي چې ډیری درې هیوادونو ته د لیک په تمه دی را دي. وروسته له هغې چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شول، ډیر شمیر افغانان د بېوزلۍ، بېکارۍ، امنیتي ګواښونو او پر ښځو د تعلیمي او کار په برخه کې محدودیتونو له امله له دغه هیواده وتلو ته اړ شول او ګاونډیو هیوادونو ته یې پناه یووړه، چې اوس په دې هیوادونو کې د نورو ستونزو سربیره د ایستلو له خطر سره هم مخ دي. په دې وروستیو کې له ایران او پاکستان هم د افغان کډوالو د جبري ستنولو پروسه چټکه شوې او هر ورځ له دغه هیوادونو زرګونه خلک افغانستان ته ستنې کی.
له تاجکستان مو د افغان کډوالو د ایستلو راپور اوریده. د سیمه له یو شمیر نورو هیوادونو هم د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه شوې ده. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال د تیر چهارشنبې په ورځ د جولای 13 په کابل کې په یو خبری کانفرنس کې وویل چې په تیرو دریو میاشتو کې ایران 1.8 میلیون افغان کډوال راستنه کړی دي. لدی سره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا ویلي چې تمه کیږي په راتلونکو میاشتو کې له پاکستانه د ستنیدونکو افغان کډوالو شمیر هم زیات شي. د دفتر د جولای په 20 په یو بیان کې وویل چې د روان کال له پیل راهیسې د جولای تر 19 پورې 340 افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستنه شوي دي. د پاکستان د کورونیو چارو وزارت په دې وروستیو کې 1.4 میلیونه POR کارت لرونکو ته هم د دغه هیواد د پریښودو وروسته خبرداری ورکړی دی. د پاکستان د کورونیو چارو وزارت لخوا په هغه بیان کې چې یو شمیر پاکستاني رسنیو خبر کړی، د پاکستان په ټولو ایالتونو کې امنیتي ځواکونو ته امر شوی دی چې د POR کارت لرونکو په ګډون ټول غیر قانوني افغان کډوال وباسي. د دې کارتونو موده د جون په 13 نیټه پای ته رسیدلې ده. که څه هم تمه کېده چې دا موده به تمدید شي او په دې اړه بحثونه هم روانو، خو د پاکستان د کورونیو چارو وزیر محسن نقوی د جولای په 13مه په یوه خبري ناسته کې اعلان وکړ چې حکومت پریکړه کړې ده چې د دې کارتونو موده ونه غځوي. پی او آر کارت یا د افغان کډوالو د نوملیکنې کارت په پا پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره د قانوني پیژندنې سند دی چې په 2008 کال کې د پاکستان د ثبت ادارې یا نادره لخوا د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر په همکارۍ صادر شوی و. لایوي خبرتیا وروسته به واوري چې په پا پاکستان کې د جولای په میاشت کې د ترهګرو بریدونه زیات شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشته شخړو او امنیت انسټیټیوټ وایي چې په 13 جولای میاشت کې په پاکستان کې د وسلوالو بریدونه د جون د میاشتې په پرتله زیات شوی دي. له پېښور د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال عصمت علي شاه راپور لري.
اسلام آباد کے دشخڑو او امنیت سیڈنیز مرکز پاکستان انسٹیٹیوٹ فار کانفلکٹ اینڈ سیکورٹی اسٹڈیز وائی چت جولائی پمیاش کے دا وسلوالو پ فعالیتونو او بریدونو کے زیات والے راغلی. پی آئی سی ایس ایس دا اگست پدرے منیٹاخ پورکڑی خپل میاشتنی راپور کے وائی چت جولائی پمیاش کے دا وسلوالو لخوا دعا اتیا بریدون شوی چپکی د سلو زیات کسان مړ او یو نیم سل نور جوبل شوی دی. راپور زیاتوی چې د جولای په میاشت کې په مجموعي توګه د وسلوالو او د امنیتی ژواکون لخوا په عملیاتو کې 215 کسان مړه او د 200 زیات جوبل شوی دي. اداره وایي چې په مړه شوی کسانو کې زیاتر شمیره د عام اولس ده. بریدونو کې وسلویخ عام اولس او شپږ دیرش امنیتی سرتیری وجلی شوی دی. د پی آئی سی ایس ایس یو غړی خلدون خان مشال ریډیو ته وویل چې د جون د میاشت په نسبت په جولای کې د وسلوالو په بریدونو کې 15% سیواوال راغلی.
شدت پسندو 14 کسان په دغه جولای په میاشت کې کډناپ کړي وو، نیولی کړي هم، خو مرګونه چکم دی پو سیکیورٹی فورسز کے آغا 32% کم شوی دی اور پو عام خلقوں کے دا مرگنا 21% زیاد شوی دی اور پو شدت پسندوں کے داغا مرگنا 49% سوا شوی دی زیاد شوی دی. بلوچستان چدا دا پو دویم نمبر باندے رازی 28 اٹیک کے اور ایوا ہم شدت پسند و حملہ دا پو پنجاب، سندھ، آزاد کشمیر او یا پو اسلام آباد کے ندا ریکارڈ شوے، خو ایو اٹیک چدا دا پو دیامیر چکم ضلع دا دے گلگت بلتستان دے کے ریکارڈ شوے دا.
پو اسلام آباد کی اوبل سیڈنیز مرکز سینٹر فار ریسرچ اینڈ سیکورٹی اسٹڈیز دا جولائی پ میاش کے خپورکڑی خپل یوراپور کے وائی چې دروان کال لومبېش په ګمیاشتو کې شپږ سوا او ویش بریدونه شوي چې پکې د سلیریش سو زیات کسان مړ شوي دي. راپور وایي چې د کال 2015 په لومبې درو میاشتو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې وسلوالو بریدونو او د امنیتی ژواکون لخوا په جوابي عملیاتو کې 900 کسان مړ شوي، بلخوا د اپریل نه د جون د میاشت پورې 203 پیښې ثبت شوي چې پکې شپږ سوا او 15 کسان مړه او 300 او 80 جوبل شوي دي. سی آر ایس ایس په خپل رپورټ کې وایي چې روان کال لومبې درو میاشتو کې تر ټولو ډیر د سیکیورټی فورسز کارکونکي وجدي شوي. په پیښور کې خبریال لحاظ علی مشال ریډیو ته ویل چې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو فیصلې دي سیاسي ګوندونه په خپل خوښه وکړي.
که دا ترهګرۍ په ضد جنگ دی نو د بده مرغه د خیبر پختونخوا په شمول باندې د ملک مجموعی د پالیسی زمنګ ملټری اسټابلیشمنت جوړه کړی دا، نه چې سیاسي حکومت جوړه کړی دا. او سیاسي کوم ملټری اسټابلیشمنت وي ناغه هر یو سیس ته په خاص نظر کې ګوري. د هر سیس چې دا سیکرسما کلا انسرجنسی راشي، بغاوت شروع شي، نو دا غي سیاسي توګه باندې مخنیوي ډیر په اسانه کیږي. اور ډیر یو مشهور قول دی چې کله هم ته داس قسمت طرح غری سره مخ شي نه هغه 80% په سیاسي او 20% چې کوم نه هغه په ملټری چې کوم اپریشنز دي داغه دلاري کیږي. د بعد مرغه په پاکستان کې خاص کر په خیبر پختونخوا بلوچستان کې 80% ملټری په ذریعہ